السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادی مودا یو ساعت خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې اوري چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند په دې وروستیو کې انتخابات وګټل ژمنه کړې چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. دوستانو د دې خپرونې زیاتره برخه ستاسو خوښ کړو سندرو موسیقي ته ځانګړې شوې. خو د افغانستان په اړه پکې رپورټونه لرو او د کابل چاپ او رسمانو ته کتنه هم کوو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر چې په دې وروستیو کې د پاکستان پارلماني انتخابات ګټلي دي وایي د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. له عمران خان سره پرون ولسمشر محمد اشرف غنی تلیفوني خبرې کړې. د بامیان امنیتي مقاماتو طالبانو د کوهمر دولسوالۍ لس اوسیدونکي ارغمل کړي او یو تن یې وشلی دی. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو د اداو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په تلیفون خبرې وکړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې ګټلې او ویلي دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به تر وروستي حده هڅه وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې دي.
It has been a massive decrease of 10% from the previous generation.
دا وې د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنۍ 10% ډیر غټ کمښت دی. طبیعتا په اسري کې دو سره د کم عمرې ودونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینی فعالیتونه پلانو چې لپلرونو او میندو سره وغږیږو او د کم عمرې د ودونو د مخنیوي لپاره مثبت لارې چارې ولټو. یونیسف د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړ او ویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. دا بامیان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو د کوهمر ولسوالۍ لس اوسیدونکي ارغمل نیولي او یو تن یې وژلی دی. دا خبره د بامیان ولایت امنیه قمندان حمیدالله خدایي پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې طالبانو د کوهمر په سرګلی کلي کې وړمه ورځ برید وکړ او د کورونو تر تلاشۍ وروسته یې 11 کسان یې ارغمل ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن. متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا با یک آدم مازدا دوباره مردی محل آوردن در قره سرگلی و تمام اموال، اجناس و سایت و ده نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د بامیان د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د اداو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیات رای اخیستې دي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت د جوړولو لپاره په پارلمان کې اړین اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځانه سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پارلمان د 298 چوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 4 سیټونه خپل کړي دي. د تاجکستان په جنوب کې په یوې ترافیکی پیښه کې د دو امریکانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلونکي وشل شوي دي. د هغه موټر چلونکي چې دا بایسکل چلونکي وهلي دي هغه موټر چلونکي چې دا بایسکل چلونکي وهلي له سیمې تښتېدلی دی. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې درې بایسکل چلونکي د پیښې په سیمه کې وژل شوي او یو روغتون کې سا ورکړی دی. یو شکلن ځوان د دې پیښې په تړاو نیول شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا هم راغلي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او د ځینو اندېښنو په سبب د دې پیښې په اړه نور جزئیات نشي شریکولی. او د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې په رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د څارونکي په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریزه جوړه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د دې خپرونې زیاته برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو د افغانستان په اړه پکې مهم رپورټونه راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې په دې وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مقامات وایي چې ولسمشر عمران خان ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي او پر سیاسي، اقتصادي او نورو مسئلو خبرې وکړي. دغه راز عمران خان د ګوند د بری تر اعلان وروسته په خپله لنډه وینا کې ویلي چې دی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره رول ولوبوي. سفی الله ستانکزی پی رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د خوالی ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په ازادي راډیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې، د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو ښه بنسټ کېږدو. ښاغلي عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوي په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غني او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې ولسوباله.
دنیا کې انسانانو نه سبسه زیاده تکلیف اٹھایي
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاصې وي، لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
هماره اوپن بارډرز هو جس طرح یورپین یونین کې اوپن بارډرز هه، هماره به یک دن افغانستان سره اوپن بارډرز هو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په څیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت ښودلې، عمران خان به څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
ښایي دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. ملک مالی حالات هم خراب دي. نو دې حالاتو کې داسې امکانات تا چې زمون نه صرف عمران خان بلکې زمون عسكر هم او زمون نور مقتدر تپټوم دي ته مجبور دي چې هغه ځینی پادشاهانو باندې نظر ثانی وکړي.
دا افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي، څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینی همکاري وکړي. وروستۍ وار تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قماندې قماندان جنرال جوزف وټل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې په وروستیو پارلمان انتخاباتو کې زیات چوکۍ ګټلې دي، ویلي دي چې د حکومت تر جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون عمران خان سره تلیفوني خبرې کړي، هغه ته د انتخاباتو په بهیر کې د کامیابۍ مبارکي ویلې ده او هغه ته بلنه ورکړې چې له کابل کتنه وکړي. د عمران خان وروستۍ څرګندونو کې چې د انتخاباتو کې تربري ورسته کړی دي، ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او امنیت دراوسل لپاره خپل هر اړخیزه کوششونه وکړي. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې دا چې عمران خان حکومت به وتوانېږي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې ادعاوي کېږي چې د پاکستان بهرنۍ پالیسي د پوست په لاس کې ده، نو په دې موضوع به د چارو د کارپوهانو نظرونه هم درسره په راتلونکو خبرونو کې شریک کړو. جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. له اجمل تورمان نه به وورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه لیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د لرې پرتو او کمیشتو سیمو نه د افغان ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړې، د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره چې دفاع وزارت هم تایید کړې اعلان شوه. ورځپاڼه لیکي د دغې تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمو نه افغان ځواکونه راټولیږي او سیمې به خوشی کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبان لخوا ناکامې شوي دي. ورځپاڼه لیکلي دفاع وزارت هم دا تایید کړی ده او ویلي چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکي په باور دا به ډېرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بله پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تم خلاف او بیمخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره یې امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپلو ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایاو د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په داشان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړي شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسله والو طالبانو سره د امریکا خبرې تایید کړي دي. په مطلب کې راغلی چې عبدالله د یک شمه پورت په کابل کې په وی غونډه کې دا تایید کړ چې یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې نیولې. په مطلب کې وړاندې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې دغه هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره دا کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي اجرایه رئیس که څه هم دا شان اړیکې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم وګڼل، خو وی ویل چې د سولې خبرې او د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه پریکړه یوازې او یوازې د افغانانو حق دی او بل هیڅ هیواد یا ډله دا حق نه لري.